په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي په اول نیم ساعته خبری مجلې پیلو. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدي څېړنې ملاتړ وکړ. نن چهارشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 21 د جولای 12. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د امریکا یو مقام وایي د نړۍ 80% هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي. د افغانستان او ایم سی سي ترمنځ پرونی مسابقه بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دغه هیواد له صدراعظم څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. د امریکا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې 80% هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي او وسلول طالبان د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لري. ویلیام براونفیلد پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دا اوس بېخي څرګنده ده چې نشه یي مواد په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې وسلول طالبان پکې نفوذ لري. نوموړي وسلول طالبان د یوې داسې ډلې په توګه یاد کړل چې د ټوریستي فعالیتونو تر څنګ د نشه یي موادو کاروبار هم کوي. چارواکي وایي نامعلومو وسلولو پرون سه شنبه د هرات د ګذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو وژلي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د دې پېښې د عاملانو د پېژندنې او نیونې لټون پیل کړی دی. پولیس وایي په پېښه کې وژل سوي دوه کسان د سړک جوړونې د یو شرکت موټر چلوونکي دي او درېیم وژل سوی کس یو ملکي دی. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سي یا مورلیبون کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د لندن په لارډس میدان کې دغه مسابقه اول ایم سی سي لوبډلې پیل کړه. په 24 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې وکړې. دغه 50 اوره مسابقه د اورښت له کبله 24 اورونو ته راټیټه کړای سوه، خو باران وروسته هم د لوبې مخه ونیوله. د افغانستان په نوبت کې چې په 8 اورونو کې 1.5 منډې کړې وې او یو لوبغاړی سوځېدلی و، بیا هم باران دوام وکړ او لوبه یې ودروله. د پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد له صدراعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې وسوه چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد ادعاو په څېړنه کې د دوی د اعلان سوې شتمنۍ او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د اپوزیسون یوه مشر عمران خان ویلي نواز شریف خپل اخلاقي اعتبار له لاسه ورکړی او باید سمدستي استعفا وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې رسنوی ته وویل له نورو سیاسي ګوندونو سره یې تماسونه نیولي او ګډه غونډه رابولي. د نواز شریف متحدانو پر نوموړي لګیدلي تورونه او د څېړنو دغه راپور چې رسنوی ته په لاس ورغلی رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصل په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی او شایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. د بخښنې نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل داعش وسلولې ډلې هم له ملکیانو د ډال په توګه د کار اخیستو له کبله له بشري حقونو څرګنده سرغړونه کړې ده. د عراق صدراعظم حیدر العبادی د دوشنبه په ورځ په موصل ښار کې د بریا اعلان وکړ. دغه ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش وسلولې ډلې په ولکه کې و. په تیر اکتوبر میاشت کې د عراق د پوځي قطاعاتو د کردانو د پیشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو شاوخوا 1,00,000 کسیز اتحاد د موصل د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. له دوی سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې همکاري کوله. د ملګرو ملتونو په وینا دغلته په زرګونو ملکیان وژل سوي او نږدې 1,000,000 نور له خپلو کورونو څخه تیښتې ته اړ سوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي عراقي ځواکونو او ائتلاف له جنوري میاشتې راهیسې د موصل په لویدیځ کې یو لړ غیر قانوني بریدونه کړي. په عراق کې لوړ پوړي امریکایي چارواکي ډګر جنرال سټیفن تاونسند هغه ادعاوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف دي په خپلو بریدونو کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې وي په کلکه رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د ټروریزم او د ترهګری د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لوی سلاکار آر سی هاموند پرون خبرلانه ته وویل دغه موافقه د قطر پلازمینې دوحې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر پر مهال لاسلیک سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په دوحا کې خبرلانه ته وویل
I am here in Qatar today.
زنن دلته په قطر کې له همغه روحیې سره يم چې په میمیاش کې په همغه روحیې ولسمشه ډونالد ټرمپ ریاست ته سفر کړی وو. د امریکا متحده ایالات یو هدف لري، هغه دا چې تروریزم د مزکه لمخ څخه ورک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا مهال په خلیج کې دی او هڅه کوي دغلته د قطر او نورو عرب هیوادونو ترمنځ وروستۍ کړکیچ هوار کړي. له قطر سره د دینو عربي هیوادونو کړکیچ تیر میاشت هغه وخت راپورته سو چې د سعودي عربستان په مشرۍ څو هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یې بندیزونه ولګول. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدي څېړنې ملاتړ وکړ. دا هم ورته چې ځینو سراتورانو پرون د سولې عالي شورا د منحل کېدو غوښتنه وکړه. ویل سیوی د هندستان د دیوبند مدرسې یو څنګه په افغانستان کې پرانستل کېږي. دینی عالمان مژغبلي
تعلیمات اسلامي ته بودیجه ډېره ورکړل شي چې تر څو پورې ښه مدرسې او ښه مکتبونه ښه تعلیمي نهادونه ښه دارالحفاظونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نه شي.
دا هم ورته چې د کال له پیله په افغانستان کې
2019 دوی دننه په هیواد کې د جګړو نامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي.
د ژوند په رنګونو کې دا جالب بحث اوري چې یو تن په پاخه عمر بایسکل زده کوي.
اول وخت خو ډارېږم وروسته چې کله پیډل کوم بیا نه ډارېږم.
تر ونیم بجو نور مسایل هم څېړو. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه یو جدي حقوقي قضیه ده او که څوک دې قضیه ته سیاسي یا قومي رنګ ورکوي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامیږي. تفصیل اجمل انه.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شار زافر هوګو لارنس وایي د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک دا ولسمشر د لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم او د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. لارنس سرګندونې د سې شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې هیواد د نشه یي توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې د مرسیال ویلیام براونفیلد له خبري غونډې وروسته خبري اعلانو ته وکړي. دا ولسمشر پر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تیر کال د جوزجان پوخانی والی احمد شچی تور پورې کړ چې شکنجه کړی او په جنسي توګه یې زورولې. خپل عبدالرشید دوستم ورته نږدې کسانو دا تور نرد کړی. د افغانستان لوی څارنوالي له اوږدې مودې راهیسې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي خو په دې برخه کې تر اوسه عدلي او قضایي ادارو وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. په کابل کې د امریکا شار زافر هوګو لارنس د سې شنبې په ورځ وویل ښاغلی لارنس وایي د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم پر خلاف د جنسي تیري په شمول لګیدلي تورونه ډېر جدي دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوال او نورو قضایي چارواکو لخوا جدي ارزونې ته اړتیا لري. د امریکا شار زافر د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند د ځینو مشرانو او ښاغلي دوستم د لیدنو کتنو او د یو سیاسي ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه ریپورټونه خپاره شوي. په کابل کې د امریکا شار زافر وایي پر ښاغلي دوستم د لګیدلو تورونو په اړه روانه حقوقي پروسه د افغانستان د دولت د هغه هڅو څرګندونه کوي چې د قانون حاکمیت وساتي او د افغانستان خلکو او ټولې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. هوګو لارنس یا تکړه چې په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ښاغلی دوستم هم د افغانستان د بل هر وګړي په څیر حق لري چې که مجرم نه وي پرې لګیدلي تورونه لري شي.
له اجمل ان څخه مو رپورټ اوریدی. د مشرانو جرګې یو مرستیال د سولې عالي شورا پر منحل کېدو ټینګار وکړ. ځینو سناتورانو ویل چې د سولې عالي شورا په نامه ورکول شوي پیسې ضایع کېږي. تفصیل له ناجیه صفی څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې عالی شورا په فساد تورن کړ او د دغه شورا په منحل کېدو یې ټینګار وکړ. د دغه جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې د سولې عالی شورا په نوم پیسې حیف مل کېږي او د دغه شورا غړي په یو وخت سو بیلابیلې دندې لري.
زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د سولې په عالي شورا کې چې کومې پیسې لګوي دا پیسې ښې دي چې په امنیتي سکتور، پوهنې او د بندونو په جوړولو ولګوي. د سولې عالي شورا تر اوسه کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. یوازې لوړ لګښتونه کړي. ډورنانو ته وایي کومې پیسې چې سولې شورا ته ورکوي حیف مل کېږي. په کومه کچه چې د سولې په شورا کې فساد دی په هېڅ اداره کې نشته او باید منحل شي.
دا خبری ورسته له هغه وشوې چې یو شمېر سناتورانو د افغانستان د سولې عالی شورا په هغو سرګندونو توند انتقادونه وکړل چې ویلي د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحې کار کوي چې له مخې د انتخاباتو پر وخت په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. سناتور نثار حارث ویل د سولې شورا په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره تر اوسه هیڅ اساسي کار نه دی کړی.
بد چې د سولې علي شورا لوړپوړي چارواکي لنوي چې د انتخاباتو پر مهال غواړو اور بند وشي. ولې د دایمي اور بند حسن کیږي؟ ولې په افغانستان کې هر څه موقتی او د یوې ورځې لپاره وي؟ ځینې خبرې شته چې د سولې علي شورا د دایمي سولې لپاره اقدام نه کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سناتورانو د دغو سرګندونو په باب تازه خبرګون نه دی خودلی، خو محمد کریم خلیلی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي چې د سولې عالی شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبرې چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د سولې عالی شورا کارونه ګټور او د دغې شورا شتون د وخت اړتیا ګڼي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته ویل چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا یو مهمه لاسته راوړنه وه، خو یو شمېر سناتوران وایي چې یا د شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولای او په وینا چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان موقعیت سره زر دی او دغه هیواد باید په یو ستر اقتصادي مرکز بدل سي. ولسمشر زیاته کړه چې ډېرې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. تفصیل واصل وېسال څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي چې د افغانستان تلای موقعیت څخه باید د یوې عایداتي سرچینې په توګه استفاده وشي. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ پارک کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د مرکزی آسیا زیاتره هیوادونه لیواله دي چې افغانستان سره خپله سوداګري پراخه کړي. ښاغلی غنی د ټاپي پروژې په برخه کې د پرمختګونو خبره وکړه او د ورته نورو پروژو په تړاو د مذاکراتو په اړه هم له رسنیو سره معلومات شریک کړل. زما وروستي سفرونه چې قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته مې لرل او په راتلونکي کې چې کوم سفر ازبکستان ته لرم، په اقتصادي لحاظ ډېر مهم دی چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت به له زندان څخه په یو لوی فرصت بدل کړي. ولسمشر د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو خبره هم وکړه او ویل چې د نوموړي د وروستیو سفرونو پایلې به لومړی د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات خلک احساس کړي. په تېرو څو کلونو کې د افغانستان حکومت تر ډېره دا هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو او هوایي دالیزونو په پرانیستلو سره د پاکستان له انحصاره ځان خلاص کړي چې د اقینې، چابهار بندرونو او د هند سره د هوایي دالیز جوړېدلې ښې بېلګې دي. ښاغلی غنی په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته هم د خپل سفر په اړه خبر ورکړ او ویل چې له دغه هیواد سره به هم د اوسپنې پټلۍ د غځولو په اړه هوکړه وکړي. کوم سفر چې ازبکستان ته لرم، د اوسپنې د پټلۍ پرانستل په بنیادي ډول پکې شامل دي او جلالت ماب میرزایوف، جلالت ماب محمدوف او جلالت ماب رحمان زموږ سره شریکان دي. په دې اساس د کار اغیز د افغانستان په شمال کې چې لومړی نقطه ده محدود نه پاتې کیږي او افغانستان شموله ده. لا دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته هم سفرونه درلودل چې د یادو هیوادونو له مشرانو سره یو شمېر اقتصادي هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي. ښاغلي غنی وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان راتلونکي ته باوري دي او چمتو دي چې د برېښنا د تولید او لیک په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر د کونړ او کجکي په بندونو د پانګونې خبره هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې تړاو بې تفاوته نه شي پاتې کېدی، خو افغان ولسمشر په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو او د اوبو په کنټرول ټینګار کړی او دای د افغانستان عزت ګڼلی دی.
اوس به فریبا ظاهر راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوي پالیسۍ یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکارانو دوه تنه سوداګر چې له پوځي قراردادونو څخه یې ډېره ګټه اخیستې ده ګمارلي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په برخه کې د پنټاګون د پلان لپاره وړاندیزونه ورکړي چې دا پخپله د هغې جګړې سره چې اوس یې 14 کال دی د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چلند ښکارندوی کوي. اریک ډی پرنس چې د بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکی دی او سټیون وینبرګ چې د ډاین کورپس په نوم د پوځي قراردادونو د یو لوی شرکت څښتن دی د ولسمشر ټرمپ له زوم جارید کوشنر او د شغلی ټرمپ د عمده ستراتیژیست سټیون بانون سره خپل وړاندیزونه تر بحث لاندې نیولی دي چې په هغه کې افغانستان ته د ډیرو ځواکونو پر ځای پر قراردادیانو د اتکا خبره سوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه سټیون بانون د شنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره د همدې وړاندیز په اړه د بحث لپاره پنټاګون ته تللی و. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ماتیس دغه وړاندیزونه اوریدلی خو د افغانستان لپاره په نوي ستراتیژي کې د نورو تګلارو له ورګډېدو ډډه کړې ده. هغه پالیسي چې دی پخپله او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر یې پر مخ وړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا غیر معمولی لیدنه ښیي چې د افغانستان په مسله کې د ولسمشر ټرمپ د جنرالانو او د هغه د سیاسي مرستیالانو ترمنځ درس ته. وال سټریټ جرنال هم په خپل وروستي ګڼه کې د ترخکری پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د همکاري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان او افغانستان سره منلې ده چې د خپلې ګډې پولې په اوږدو کې به د یاغیانو پر وړاندې مبارزې لپاره یو میکانیزم جوړ او د تیرو کلونو پر وړاندې دا ګډې مبارزې به لا ډېرې کړي. دا هوکړه داسې مهال کېږي چې د لیکوال په خبره امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرېدو لپاره چمتووالی نیسي. لیکوال زیاتوي دا اقدام په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او د توندلارو د هڅو د مخنیوي په هدف یو ضروري اقدام دی. وال سټریټ جرنال لیکي واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې هڅه کړې چې افغانستان او پاکستان پر طالبانو د فشار راوړلو ته اړ باسي. تېره اونۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوی چې جان مکېنی مشري کوله مرسته وکړه چې افغان او پاکستاني چارواکي خبرو ته راوبولي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې داسې حد ته رسېدلې دي چې کولی سي د افغانستان له امنیت سره تړاو ولري.
د افغانستان د علماو شورا د اجرایه رئیس د هغې غوښتنې هرکلی وکړ چې ویلي وه د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه دې په افغانستان کې پرانیستل سي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د افراطیت او تشدد د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د دولتي دینی مدرسو شمیر زیات شي. هغه غوښتنه چې د دغه هیواد دینی عالمانو هم په وار وار کړې ده. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هغه غوښتنې هرکلی هم وکړ چې ویلي وو د هندوستان د دیوبند مدرسې و څانګه د په افغانستان کې هم پرانیستل شي. ښاغلي حلیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دیوبند مدرسه په هیڅ اسلامي هیواد کې خپل سانګې نه پرانیزي خو که په دې برخه کې د افغانستان غوښتنه ومني دا به یو نیک اقدام وي.
هر هغه علمي او مذهبي نهاد چې هغه افغانستان ته انتقال کېږي بلاخره افغانستان کې د افغان بچانو لپاره د دیني تعلیماتو زمینه مساعده وي او د اعتدال اسلام په اساس باندې تعلیمات ورکول کېږي او بلاخره دا ځوانان چې نیک فارغېږي د افغانستان د هېواد منطقه قابل تایید ده.
دی وایي اوس مهال د سیمې د اسلامي هېوادونو زیاتره دینی مدرسې د حنیفي مذهب او دیوبند مدرسې په مفکوره خپل تدریس پر مخ وړي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د حکومت اجرایي رئیس د وزیرانو یوې ځانګړي ناستې ته وویل چې په افغانستان کې د دینی مدرسو ستونزو ته باید رسېدنه وشي. ښاغلي عبدالله غوښتنه وکړه چې باید د حج اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو وزارتونو او د افغانستان د علماو شورا د غړو په ګډون د یو دایمي کمیسیون جوړ شي چې وخت پر وخت د دینی مدرسو ستونزو ته پاملرنه او رسېدنه وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي په افغانستان کې د دیوبند مدرسې د یوې څانګې د پرانیستو غوښتنه هم وکړه. ښاغلي عبدالله دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اوس مهال هر کال سلګونه افغانان د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته ځي. د چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ګاونډیو هیوادونو په دینی مدرسو کې د دین د زده کړې پر ځای افغان ځوانانو ته د تروریزم د ملاتړ درسونه ورکول کیږي. د دیوبند مدرسه د اسلامي نړۍ د ستر پوهنتون الازهر څخه وروسته دویمه ستره اسلامي سرچینه ده چې د مروجو اسلامي علومو د زده کړې لپاره ورته د نړۍ له بېلابېلو سیمو مسلمانان ورځي. دغه دینی مدرسه په 1386 میلادي کال کې د هندوستان په اترا پردیش ایالت کې جوړه شوه چې تر دې دمه یې سلګونه زره دینی عالمان روزلي دي. د افغانستان د علماو شورا د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ستره دینی مدرسه کې 10 تنه افغانان په لوړو دینی زده کړو بوخت دي چې راتلونکي کال کې به ترې فارغ شي. په تېره کې هم ډېر شمېر افغانانو په دغه مدرسه کې زده کړې کړي چې تر فراغت وروسته د کابل په عربي دارالعلوم، کابل پوهنتون او یو شمېر عدلي او قضایي ارګانونو کې په دندو ګمارل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی چارو ارشد سلاکار مولوي سمیع الله ریحان بیا وایي چې په دې برخه کې د خبرو پر ځای عملي کارونه وشي.
البته ښه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله کوشش وکړي چې بجای د دې چې موږ خبرې ډېرې وکړو عمل ډېر وکړو. عمل دا دی چې اسلامي تعلیماتو ته توجه ډېره وکړو، تعلیمات اسلامي ته بودیجه ډېره ورکړل شي تر څو پورې ښه مدرسې او ښه مکتبونه، ښه تعلیمي نهادونه، ښه دارالحفاظونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نه شي، او تر څو پورې چې موږ هغه د تعلیم لپاره لېږلي سبا زموږ استاذ
د خاغلی ریحان په خبره که په هیواد کې مجهز یو داسې دینی مدرسو شمیر زیات شي چې اسلامي علوم په اساسي شکل تدریسوي، نو تر ډیره به د ځوانانو په فکری رغونه او د اسلام او افغانستان پر ضد د منفي تبلیغاتو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د علماو شورا وایي دا مهال په کور دننه لسګونه دینی مدرسې شته، خو په دې برخه کې د دینی زده کړو د محصلینو غوښتنو ته مثبت ځواب نشي ویلی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې روان کال په افغانستان کې 150,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د دوی شمېرې تر دې لوړې دي. دلیل یې څه دی؟ له فریبا ظاهر څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2018 کال له پیل تر اوسه په افغانستان کې د بې ځایه سوي کسانو شمیر 146,400 ته رسیږي. دغه اداره وایي دا شمیره د تیر کال د جولای تر نیمایي پورې چې څه باندې 195,000 کسان بې ځایه سوي وو 25% کموالی شي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال له پیل په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي کورنیو شمیر تر دې ډیر دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې ویل سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه بې ځایه سوي د شمیر په اړه وویل:
زمونږ امار او ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تلوسه پورې 146,496 کورنۍ چې مجموعاً کېږي 248,986 تنه، دوی دننه په هیواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، چې له دغې ډلې بیا 9,545 کورنۍ چې تقریبا 50,000 تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
شغلی میاخیل د دې توپیر دلیل دا وشود چې د ملګرو ملتونو ادارې د هغو کسانو نمونه لیکلي چې دوی مرستې ورسره کوي او یا هم لاسرسی ورته لري. د ده په خبره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري او کولای سي د ټولو بې ځایه سوي شمیر واخلي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دغو بې ځایه سوي کورنیو سره په دوو برخو کې مرسته کیږي، چې په لومړۍ برخه کې د لومړنیو خوراکي موادو مرسته ده او په دوهمه برخه کې دا مرسته ورسره کیږي چې دوی وکولای سي بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي.
جنگ مونږ نه پلار او اغست مونږ یې بې پلاره کړو، مونږ یې بې کوره کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټې نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي دوی د داعش ډلې له منځه تایید سوي. معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړ سوی دی، خو امریکایي چارواکي وایي دوی تر اوسه د بغدادي مړینه نسي تاییدولی. نور معلومات له اجمل ان نه.
د سوریې د بشري حقونو د اڅار لندن میشتې ډله وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له منځه یې تایید شوي. معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړ شوی. د سوریې د بشري حقونو د اڅار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل بغدادي د سوریې په ختیځ کې د دیار الزور په ولایت کې مړ شوی، خو نوموړي نه دی ویلي چې نوموړی کله او څنګه مړ شوی. بلخوا د امریکا پوځ او سپینې ماڼۍ دواړو ویلي چې نشي کولای د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مړینه تایید کړي. دا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو لوړ پولي سلاکار سیباستین ګورکا پرون امریکایي رسنیو ته وویل د امریکا متحده ایالات دمګړې اداره پورونه نشي تاییدولی. امریکایي جنرال سټیفن ټاونسن چې د داعش پر ضد د جنګیدونکو نړیوال ائتلاف مشري کوي وایي داسې هیڅ معلومات نه لري چې له مخې یې د البغدادي مړینه تایید او یا رد کړي. نوموړي له بغداد څخه د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل د بغدادي په اړه یې بېلابېل رپورټونه اورېدلي خو د نوموړي د برخلیک په اړه دقیق نه پوهیږي. کوردي او عراقي ځواکونو هم دمګړۍ د داعش د دې ډلې د مشر د مړینې رپورټونه نه دي تایید کړي. پرون سهار د عراق یو تلویزیوني چینل د داعش د یوې سرچینې په حواله د البغدادي د مړینې رپورټ ورکړی و. یو میاشت مخکې د روسیې د دفاع وزارت ویلي و باور لري چې د مې د میاشتې پر 28مه نېټې د سوریې په روقه ښار کې د بمبارۍ پر مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اکاونټونو چې د داعش له وسلوالې ډلې سره تړلي بلل کېږي تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د ابوبکر البغدادي د مرګ په اړه څو ځلې خبرونه او رپورټونه خپاره شوي دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لاندې د امریکا د نشي توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوال ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې اتیا برخه هیروین په افغانستان کې تولیدیږي او وسلول طالبان د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. چرواکي وایي ناڅرګندو وسلولو پرون د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو ووژل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سی کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې استعفا دې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د ټوریزم او د ترهګرۍ د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې لپاره یو موافقه لاسلیک کړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصول په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مود ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00
د خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د ازادي راډیو د 8:00 په خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
د ژوند رنگونه
زمانم معلم جرنیل ده او زه خوبن که د پکتیا ولایت د یادی بزازوی ولسوالۍ او د اسنګ د پکړی کې
ما وسوالی لچ بایسکل لز د کولو کنه نو بایسکل خو سړی په ځوانۍ یا ماشومتوب کې زده کوي تاسو ولی وس د کوي
ورو راز چې کله ماشوم ومه نو ما د 100 روپۍ د وخت وخت سوچ ز په سایکل باندې کینم نو چپه پچه می وښ کده دغه نبرسته وخت باقی پاتې وو دغه باقی ولی وجنه یو پچه می وښ کده ملدبل نه شو کوم دغه وجنه یو پاس ورک
بیا دې کوشش ونه کړ چې زده کې
لږه نو سم کوشش نه کړل
اوس دې چې بایسکل راوستې او دلته پارک ګرځېدې زده دې شو کنه
را اوس می خپل کوشش وکړم چې نورم کوشش کوم چې بیا زده کړم
ډېرې خونه کله چې بایسکل چلوې
ناول وخت خو ډېرې کوم ورسره چې کله پیدا ته وم بیا نه ډانې کوم
شاته چادر پسې نیولې ک خپلې ته وې
شاته چا نیو نیولې زما ته نشم ته ډېرې کوم ولته چا نیولې بیا مزله خو بیا نه ډېرې کوم
څه کې در پسې نیسی
نو د خپل ملګری سره بیا غره پسې نیسی د ملګری خان تحصیل ابل زکریا
خان تحصیل څنګه استاد بابا اسکل جرز دکړي کنه کار غواړي
ان شاء الله زدا وکي زکوی لګ لګ زدا کړو
تی ور پسې نیسی
زه ور سینه سم زکریا یا
خو مونږ چې ماشومتوب کې کله بایسکل زده کولو نو هغه چا به چې را پسې نیوه هغه به زمونږ به فکر نه و هغه به را پسې خوشې کړی و ته کله کله داسې کوې
نه کنه چې خوشې کو بیا خو ژولې کنه غوسېږي
تر اوسه خو دې غورځولی نه یې
نه
د کلیو کې د بایسکل داسې وي چې لکه موټر چې په ښار کې وي که نه ځکه ضرورت وي سړی پرې ګرځي ډېرې ستونزې پرې حل کوي په دې دومره وخت کې بیا په څه ګرځېدلې
زه خپله کوشش کوم چې هلته موټر شته زموږ په کلي کې سراچی دی کورلا دا مثلا نور موټر دی نو زه خپله کوشش کوم چې په هغوی کې زما د دې نه وروسته دا کوشش کوم چې سایکل یا موټرسایکل پیدا کړم یا کوم بل موټر
څه فکر کوئ په څومره وخت کې به زده کړی
نو زه خو چې د خپل ځان ته ګورم ان شاء الله کوشش کوم چې زر زده کړم خو که چېرته وروسته نفر نه وي هغه نه وي نیولی بیا ډارېږم نه شم زده کولی
نو تر څو به تر شا داسې بایسکل در پسې نیول شوی بیا
نو زه کوشش کوم چې بغیر د کوم انسان چې مخ ته ویسم او دا زده کړم خو کوشش کوم انشاءالله
په دې هیله چې زده مو شي او ښه بایسکل وچلوئ خوشحاله اوسئ
مننه تشکر د دې حضرت خیر
دا وه د ژوند رنګونه چې همایون هیواد پکې له یو چا سره خبرې کړې وې اونیمې بجې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له ست رحمت فروغ نه باورئ